بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري یا صد د میاشتې 15مه د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 9مه او د 2018 میلادي کال د اگست 14مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په امریکا باندې په اعتماد کې د افغان چارواکو د غولیدا د ثابتې دا په حق لده. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو او زمونږ په نننی چشمنداز کې هم د اسلامي اخلاقو نومي لړۍ نننۍ برخه اوریدلی شئ. بیا هم د محرم د مقدسو شپو ورځو په مناسبت د نن ورځې مطلب هم اوریدلی شئ چې زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسنۍ ملامتیا هم مننه کوو. pastoday.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه ایڈریس باندې ورستی سیمې زو نړیوال تازه خبرونه هم اوریدلی شئ. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې ورستی سیمې زو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو. سر کې هم دا مهم خبرونو سرټکی د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د ملي مصالحې لپاره خپل هلو ځلو ته هم هغه راز دوام ورکوي. په افغانستان کې د اشرف غنی له تیښتې وروسته د همغږۍ شورا جوړه شوه او امریکا د سیمې د درستو ورانکاریو او جنایتونو عامله ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندنې وروسته. د حضرت امام حسین علیه السلام د آزادارۍ دستوري بیګا په لومړۍ شپه د حضرت امام خمینی په امام باړۍ کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پښتون سره ترسره شوې. په دغه دستورو کې چې د کرونا وحشي ویروس د خورېدا او د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ټینګار په دلیل له کرونا سره د مقابلې د ملي کمیټې د پروتوکولونو په رعایتولو سره له خلکو پرته ترسره شوې. حجت الاسلام صدیقی په خپل وینا کې د درستو نبیانو او والیانو بلنه او لارښوونې توحید بلنه او لا تاغوتیت ډډه کول بللی او ویلی دي هم دغه د دینی حکومت ضرورت نه خدا، ځکه چې د توحیدی ټولنې رامنځته کیده او د تاغوتی او فاسدو حکومتونو د ټغر ټولول د دینی حکومت له جوړولو سره غوټه خوري. په دغه دستورو کې هم د راز د مرتضی طاهری هم مرسیا او د مصیبت ذکر وکړ. تهران رادیو درس کارکونکي د حسینی شورا د غمجنو شپو ورځو په مناسبت ټولو ته تسلیت وایي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف بیګا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ټویټ په جواب کې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي، تاوتریخوالی او جنگ د همهغه نیواک په څیر هیڅکله د افغانستان د مشکلاتو حل لاره نه ده او نه به هم دغه لاره کوم حل ولټول شي. ښاغلی جواد ظریف ویلي دي د افغانستان په غږ ملوونکي شورا کې او د نورو رهبرانو او رونو نوښت په تلپاتې سولې سره د اقتدار د منتقلېدا او د خبرو اترو زمینه جوړول کېدای شي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان چې د ایران خارجه وزارت ویندوی سید خطیب هم ویلي دي ایران په دقت سره د افغانستان وروستي بدلونونه څاري او دې مهال په کابل کې یوازې د ایران نمایندګي فعاله ده. هغه بیا په یو لړ څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د ایران له 5 نمائندګۍ څخه درې نمائندګۍ یعنی لا مزار شریف، جلال آباد او کندهار دغه نمائندګۍ وتلی او کابل ته منتقل شوی او له هغه ځای خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. هغه ویلي دی البته په ځینو دلیلونو سره جمع بندۍ دا و چې د دغو نمائندګیو تړل کېدل اعلان شي او دمګړې په دغو درو نمائندګیو کې یوازې چوکیدار او څوک ځایي کسان شتون لري. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په دوام کې ویلي په کابل کې د ایران د سفارت په باب پرسنل کم کړی شوی دی او تر هغه بڼه چې د سفارت ضروري فعالیتونه ونه درېږي ځینې ډیپلوماټان هم بیرته ستن شوي دي. هغه په عین حال کې ویلي په هرات کې د ایران ډیپلوماټان په سلامتیا کې دي او ایران ته په راتګ کې هیڅ مشکل نشته، البته ترجیح دا ده چې فعلاً په هماغه کونسلیټ کې پاتې شي. په افغانستان کې له اشرف غنی وروسته غږمل شورا جوړه شوې ده. زموږ خبریال راپور راکړ له افغانستانه د اشرف غنی په وتلو پسې د ډاکټر عبدالله عبدالله، حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار په ګډون سره د همغږۍ شورا جوړه شوه. دغه شورا له امنیتي ځواکونو او طالبانو غوښتي چې له زغمه د کار واخلي او د غیر مسؤولو کسانو له لورې دې د ګډوډۍ کلکه مخه ونیسي. د همغږۍ شورا د جوړېدو هدف د خلکو د کړاوونو د کمېدو لپاره د ګډوډۍ مخنیوی، د سولې او د واک د سولیز لیږد، د چارو لاخه اداره کول بلل شوي دي. په همدې حال کې ګڼ شمېر طالبان د ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي ویل شوي چې نور طالبان به ممکنه ده تر نن پورې کابل ته ورشي څو د ګډوډۍ او لوټ مار مخه ونیسي. همدار سپورټنک خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان د کورونا چارو وزارت موقته سرپرست دی ویلامې په خبرولو سره ویلي دي په کابل کې د ګډوډۍ او لوټمار د مخنیوي لپاره د شپې له 9 بجو وروسته ګرځبندیز لګول شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي دفتر بیګا د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي په غږملونکي شورا جوړېدا سره به په درست هیواد په تیره بیا په کابل کې د هر ډول اړې ګړې مخه ونیول شي او هیڅ چاته به د لوټمار اجازت ورنه کړل شي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو خپل ځواکونو ته امر کړی و د کابل ښار ته لا داخلېدو د ډډه وکړي، خو د همغږۍ شورا له جوړېدا وروسته د ګډوډیو د مخنیوي لپاره طالبان کابل ته داخل شوي او په زیاترو حکومتي ودانیو او ادارو کې ځای پر ځای شوي دي او دغه راځي د کابل ښار امنیت په ټینګولو کې له پولیسو سره د مرستې هوډ کړی دی. د افغانستان زیاتره سیاستوالان او کارپېژندي وایي له افغانستانه د امریکا ترهګر پوځ بې مسؤلیته وتلو د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي، خو دا په خپل افغانان دي چې باید د خپل هیواد اداره کول په خپلو مټو سره ترسره کړي او پر نورو له تکیه کولو دې ډډه وکړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په افغانستان کې د اشرف غنی او د هغه د ټیم له تیښتې وروسته سملاسي د ملي امنیت شورا غونډه بللې او د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه یې مشورې کړې او ویلي دي په دغه هیواد کې د سیاسي حل لارې لپاره به خپلو هلو ځلو ته او مغراض دوام ورکړي. د پاکستان د خارجه وزارت په اعلامیه کې هم راغلي دي پاکستان د افغانستان وروستي بدلونونه په دقت سره څاري او د هر ډول سیاسي حل لارې بشپړ ملاتړ وکړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي هیله من یو چې درست افغان لوري د دغه داخلي سیاسي بهیر بحران د حل لپاره په خپلو کې سره ملګرتیا وکړي او خپلې ستونزې به په خپلو کې سره حل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د خپلې کابینې ځینو غړو د غږمل شورا له جوړېدا وروسته له افغانستانه وتلې او تاجکستان ته تللې او البته ځینې نور راپورونه ښیي چې له تاجکستانه هم د نامعلوم ځای په لور خوځېدلې دي. روسي راپورونه دا هم ښیي د افغانستان د سیاسي شخصیتونو یو لوړ پوړی پلاوی چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، یونس قانوني، استاد کریم خلیلی، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پیدرام او خالد نور پکې شامل دي د ځینو مهمو مشورو لپاره اسلام آباد ته تللې دي. همداراز ویل شوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د حالاتو په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي. همدارز له کابل زمو خبريال راپور راکړی سی ان ان ټلویزیون چینل ویلي دي د افغانستان په کابل کې د امریکا د سفارت بیرغ د سفارت د خلکې د تر ټولو ورستي ګام په توګه ټیټ کړی شوی دی. راپور ښیي د امریکا د سفارت زیاتره کارکونکي د کابل هوایي ډګر ته منتقل شوی دی او دغه راز ویل کیږي چې په کابل هوایي ډګر کې حالات تر ډیره حده ګډوډ دي. دا په داسې حال کې دي چې امریکایي حکومت خپل سفارت له خالي کولو مخکې د سفارت مسؤلانو ته امر کړی و چې خپل ضروری سندونه او مدرکونه د لامینځه یوسي څو د دوی د پټو کړنو او فعالیتونو راز اشوا نشي. دا هم ویل شوي چې د امریکا ولسمشر جوزف بایدن یو ځل بیا طالبان ګواښلي دي چې د شوي موافقې په اساس د عمل وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو درست کارکوونکو امنیت تضمین کړي. په همدې خاطر امریکا اراده لري نور 5000 عسکر د سفارتونو د امنیت تامینولو په پلمه کابل ته ولېږدوي. دغه راز ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو پرونه وخته د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي ماسکو تر دې دمه طالبانو ډله د افغانستان د قانوني چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژني. زمیر کابلو په عین حال کې دا خبره تایید کړې چې ماسکو په افغانستان کې له انتقالي حکومت سره هر ډول ملګرتیا ته تیار ده. په افغانستان کې د روسیې سفارت له دې مخکې ویلي وو روسیا د افغانستان حالات څاري او موقتی حکومت سره هر ډول مرسته کوي. په دغه اعلامې کې ویل شوي طالبانو ډلې په افغانستان کې دغه هیواد او نورو هیوادونو د سفارتونو د امنیت په باب ضمانت ورکړې ده. کابل او فلا د مخکې ویلي وو روسیا په کابل کې د خپل سفارت بندولو هیڅ اراده نه لري. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر او د په افغانستان کې د امریکایي ترهګر ځواک پخوانی کمانډر ډیوډ پیټروس ویلی دی په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته رسیدل د امریکا لپاره او د نړۍ لپاره غمیزه رامنځته کوونکی ده. دا په ملي امنیت کې ستره ماته او د حالاتو لاترنګلتیا ده، مګر دا چې یوه جدي فیصله وشي. ډیوډ پیټروس ویلی دی مونږ په داسې شرایطو کې یو چې طالبانو هڅه کوي څو کابل په بشپړ ډول برام تکړي چې باید امریکا د دې مخه ونیسي او کابل ته خپل عسکر بیرته ولېږدوي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوال ځواک د کمیشن یو جمهوري غواړي غړي سناتور ټام کټن هم بیګا په خپل یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي په افغانستان کې بې شرمه ماته اټکل شوې وه. لا پلانولې پرته د جوزف بایدن شاتګ دمګړې د امریکا د ډېر سپکاویو لامل شوې او هغه په زرګونو امریکایان چې دمګړې په افغانستان کې دي له خطرو سره مخ دي. د امریکا په اوسني حکومت د سختو نیوکو په څپې پسې جوزف بایدن بېګا د ویلامې په خبرولو سره طالبانو ته خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د امریکا د کارکوونکو امنیت له خطرې سره مخ شي نو د امریکا د پوځ له چټک او سخت غبرګون سره به مخ شوي. د یمن د ملي نجات حکومت د مرکچی ټیم مشر محمد عبدالسلام هم بیگا په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی هر نیواک اوږدمهاله یا لنډمهاله پای لري او دمګړې د امریکا د افغانستان له شل کلن نیواک وروسته بالاخره ناکامي په نصیب شوې ده او په یمن باندې تیریګر هیوادونه باید دغه بې شرمه او اټکلیدونکي ماته په نظر کې ونیسي. محمد عبدالسلام ټینګار کړی د سعودي عربستان دښمن سره اړوند تالی چټي باید پوه شي چې پردیو ته مخه کول او د ولس په ضد اقدام ترسره کول داسې جنایت دی چې له تاوان ذلت او بېننګې پرته بله نتیجه نه لري. او د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله بیګا په خپلو یو لړ څرګندونو کې امریکا په لبنان او سیمې کې د اړې ګړې د رامنځته کولو اصلي عامله بللې او ویلي دي په بیروت کې د امریکا سفارت په دغه هیواد کې د ګډوډیو او دغه راز د سیمې ورانکاریو مدیریت کوي. د سید حسن نصرالله په روسي څرګندونو کې ویل شوي هغه څه چې اوس په لبنان کې رامنځته کیږي دقیقا همغه پیښې دي چې په عراق کې روانې دي، ځکه دغه شان اړې ګړې د رامنځته کوونکو عملیاتو کوټه ګډ تفکر لرونکې یوه برخه ده او همدغه چارې په سیمې کې د اړې ګړې لامل شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د دینان د اسلامی جمهوریت غږیزه په نورو دن کو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په امریکا باندې په اعتماد کې د افغان چارواکو د غولیداد اثباتې ده په باب ده. په افغانستان کې د طالبانو بریالیتوب یو ځل بیا پر امریکایي چارواکو د افغان سیاستوالانو اعتماد یوه غلطه فیصله ثابته کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې هم د سیمې یو شمېر سیاستوالانو چې ځانونه یې د امریکا متحدان ګڼل په امریکا باندې د اعتماد په زمینه کې د خپلو سیاستونو په تېروتنې پوه شوي وو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی یوازې د هغو سیاستوالانو یو مثال دی چې په تفلیس کې د امریکا د سفارت په ملاتړ سره یې په 2003 کال کې د جنوبي کافکاز په دغه هیواد کې قدرت ترلاسه کړ، خو په جنوبي کافکاز سیمه کې د امریکا د بیا بیا سپارښتنو په اجرا سره په تیره بیا د روسیې په ضد د دستور العملونو په اجرا سره په عمل کې په ګرجستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای په یوې لوبته کې بدل شو. د ګرجستان دغه سیاستوال له 2014 کال په رسمي توګه د ګرجستان له قدرت حذف شو او دمګړې د روسیې په ضد په ګرجستان او اوکراین کې د امریکا د سیاستونو او سپارښتنو د ځینو برخو په ایشوا کولو مصروف دی. په تیرو کلونو کې هم اشرف غنی په افغانستان کې په امریکا په اعتماد سره او د دغه هیواد د دستور العملونو په اجرا سره ډېرې زیاتې هڅې کړې، څو د افغانستان د کړېدلې ولس باندې په لا زیاتو د بونو سره په دغه هیواد کې او دغه راز د افغانستان په ګاونډیتوب کې د خپل واک حکومتونو په ضد د امریکا غوښتنې اجرا کړي، خو د امریکا د سیاستونو په ناکامۍ ده او د افغانستان د خپلو پوځیانو په بې مسؤلیته ډول ویستلو سره یې په عمل کې د اشرف غنی اړوند حکومت د خپلو ډیرو مخالفانو په وړاندې تنها پرېښوده. په امریکا د اشرف غنی د اعتماد نتیجه د طالبانو ډلې په مقابل کې ناکامي او دغه وسلوالې ډلې ته د حکومت د سپرلو لپاره هڅه ده. په دې ارتباط کې د غور وړ ټکی دا چې د امریکا حکومت د اشرف غنی د حکومت د متحد په توګه اوس د هغو هیوادونو په لیکه کې شامل دی چې نیت لري د افغانستان له راتلونکي حکومت سره رابطه ټینګه کړي. د افغانستان له چارواکو سره د سپینې ماڼۍ د مشرانو خیانتونه په سیمه کې ډېرو ګوندونو او رهبرانو له سختو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د مثال په توګه د ترکیې د وطن ګوند مشر دوغو پرنچاک سختو نیوکو ته اشاره کولی شو. هغه په افغانستان کې د امریکا په امپریالیستو سیاستونو باندې په سختو نیوکو سره ویلي دي په افغانستان کې د امریکا د ریزونه یو ځل بیا د واشنگټن د بې اعتبار کېدا یوه ننداره وړاندې کړې ده. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د امریکا د کړشار جزئیاتو ته کتنه ښیي چې د خپلو دښمنانو د لمنځه وړلو او بریالیتوبونو ته د رسېدا لپاره د امریکا ناکامې هلې ځلې لامل شوي دي چې دغه سلطګر هیواد له طالبانو ډلې سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. په ټول کې باید وویل شي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو بې مسؤلیته ویستلو د اشرف غنی سره د متحد ځواک او حکومت په کمزوري کولو سره د طالبانو ډلې پیاوړې کولو زمینه برابره کړه. د پښتنې ته ځواب چې امریکا ولې د افغانستان خپل عسکر وباسل، ځینو مهمو واقعیتونو د افغانستان عمومي افکار او حتی د اسلامي نړۍ د ډېرو کارپېژاندو ذهنونه په ځان بوخت کړي دي. د دې پښتنې ځواب ډېر مهم ګڼل کېدی شي چې دغه حقیقت پام وشي چې امریکا څومره بد عهده ده او خپل متحدان او ملګري په ماتې کشته کې پرېږدي. لکه زنده مثال افغانستان دی چې اشرف غنی او دغه هیواد ملت یې په ماتې کشته کې پرېښوده. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزان و سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د صدی ازمری د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې لشپګمې او د 2020 میلادي کال د اگست د میاشتې 15 نیټه ده. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله وړاندې د یو شپېتم هجري قمري کال د محرم په شپږمه نیټه د اسلام د پیغمبر یو صحابي او د امام حسین علیه السلام وفادار یار حبیب ابن مظاهر بنی اسد طایفې ته بلنه ورکړه چې له امام حسین علیه السلام سره مرسته وکړي. په دې ورځ حبیب ابن مظاهر هغه حضرت ته عرض وکړ چې یبن رسول الله په دې نږدې کې د بنی اسد طایفه اوسېږي چې له که تاسو اجازه راکړئ زه هغوی ته ورځم او هغوی ستا لوري ته رابولم. خای خدای جلال شانو په کربلا کې د بنی اسد پښتون سره له تاسو څخه د دې ډلې شر دفع کړي. امام اجازه ورکړه او حبیب ابن مظاهر د شپې د باندې ووت او د طایفې ته ورغی او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې له امام حسین علیه السلام سره مرسته وکړي او وی ویل دا چې تاسو زما قوم او قبیله یاست تاسو د خیر دې لارې ته رابولم. نن زما په فرمان ولاړ شئ او د هغه حضرت مرستې ته ور ودانګئ تر څو د دنیا او آخرت شرف ستاسو په برخه شي. په دې وخت کې د یادې قبیلې نارینه چې شمېر یې نیوي تنو ته رسېدو راپورته شول او د امام حسین علیه السلام مرستې ته روان شول. په دې وخت کې یو کس عمر ابن سعد ته ورغی او هغه ته یې له دې خبرې او پیښې خبر کړ او هغه د هرزق په نامه یو کس له څلور سوو سپرو کسانو د دې ډلې لوري ته واستوه او د شپې په زړه کې د ابن سعد سپاره کسانو د فرات سیند پر غاړه هغوی ته کمین ونیو او په داسې حال کې چې له امام سره یې ډېره فاصله نه درلوده د بنی اسد قبیله د بنی اسد له سپرو کسانو سره ونښتل. حبیب ابن مظاهر په ارزق غږ وکړ چې افسوس دې وي پر تا، پرېږده چې نور دغه پړه پر غاړه واخلي. کله چې د بنی اسد قبیله پوه شوه له دې ډلې سره د مقاومت توان نه لري د شپې په تیاره کې تیت پرک شول او خپل قبیلې ته بیرته ورګرځېدل او د شپې له تیارې څخه په استفادې سره له خپل ځایه وکوچېدل چې حسنه عمر ابن سعد د شپې پر دوی برید وکړ. حبیب ابن مظاهر د امام خدمت ته ورغی او کیسه یې ورته وکړه. امام حسین علیه السلام وفرمایل لا حول ولا قوه الا بالله. یو زر درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د یو شپېتم هجري قمري کال د محرم په شپږمه نیټه امام حسین علیه السلام په همداسې ورځ خپل ورور محمد بن حنفیه او په مدینه کې یو شمېر شیعیانو ته یو لنډ او په عین حال کې مهم لیک ولیک. د لیک مضمون په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم. هر څوک چې زما سره یو ځای شي شهید کیږي او هر څوک چې سرغاړونه وکړي نه بریالی کیږي. دغه لیک څو پیغامونه لري. د دې لیک لومړی پیغام د یزید له ظالم حکومت سره په مبارزه کې پر خپل او د خپلو اصحابو پر شهادت د حضرت امام حسین علیه السلام د علم خودنه کوي. دوهم دا چې ټولو ته یې دا کار انجام روښانه کړ چې ټول وژل کیږي او هر څوک چې د بلې موخې لپاره راغلي له همدې ځایه دی وګرځي. امام په مختلفو پړاوونو کې له خپلو اصحابو څخه بیعت واخیست چې که هر څوک واړي لاړ دې شي. دریم پیغام خپل ورور محمد بن حنفیه ته د امام په لیکې دا ټیکن غښتی چې د حسین علیه السلام له شهادت وروسته د چا لپاره د فتح او بریالیتوب هیله نه لري، ځکه وینو چې د کربلا له پیښې وروسته ډیر حرکتونه ترسره شول خو بشپړ بریالیتوب یې ترلاسه نه کړ.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایټ کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې پارس ټوډے .com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې لمونږ سره شریک کړئ. درک دې پښتو 99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د مونږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00 9 8 9 1 2 1 4 3 3 3.
ولا عيش اهنأ من حسن الخلق. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د اسلامي اخلاقو نومې لړۍ لنننی 250 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دغه نننی مطلب کې د اسلام په پاک او سوچه محمدي دین کې د جهادي اخلاقو په باب در سره ژغېږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، یو هغه غوره ځانګړنه چې کورنړی د واکمن پانګوال ملیټریزم نظام په وړاندې د اسلام جهادي فرهنګ برلاسه کوي، په سلو کې سل الهي انګیزې سره د جنگ په جبهو کې شتون دی. د هغه جنگ په اساس چې په اسلام کې پلانونه شوې ده، له هغو درستو ړندو او کینکښو تعصبونو څخه او ملي توکمیزو او جغرافیایي انګیزو څخه لیرې دی، ځکه له هر څه زیات د اسلام هدف د انسانانو لارښوونه او د خپل سرو جنایتکارو او ظالمو واکوالانو له سلطې د دوی ژغورل دي، چې ژوند یې د دوی له ظلم او تیریو تر پوزې راغلی دی. د دغه تفکر په اساس د حق د جبهې درست وګړي او پیروکار له دې مخکې چې له باطل سره د حق د جنگ ډګرونو ته وارد شي، له خدای سره خپل عهد او تړون کوي چې هیڅکله هم له الهي انګیزو پرته بل هیڅ موخه او انګیزه نه لري. قرآن کریم دغه واقعیت د توبې سورې په 111 آیت کې داسې تعبیروي: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم بهی و ذالک هو الفوز العظیم. په حقیقت کې خدای له مؤمنانو څخه د دوی ژوند او مالونه د جنت په بیا اخیستی دي. هغه کسان چې د خدای په لاره کې جنگیږي او وژل کیږي او وژل کوي، دا په تورات، انجیل او قرآن کریم کې الهی وعده ده، او څوک له خدای څخه زیات خپل عهد او تړون ته وفادار دي. خدای هغه مهال دغه ایمان راوړونکو ډلو ته چې د جنگ په خطرناکو ډګرونو کې ژوند په تلی کې د کېښودلو لپاره شتون پیدا کوي، خطاب کوي: په دغې سودا سره چې مو کړې ده، خوښ اوسئ چې ستره کامیابی مو ترلاسه کړې ده.
دوستانو، بیشک د جنگ په جبهو کې شتون لزان سره ځانی او مالی تاوانونه لري، تجربه خودلی ده چې هغه کسان چې په مادی انگیزو سره او یا په نورو موخو سره د جنگ ډګر ته وارد شوي تاوانونه لیدلی دي، له سټرس سره مخامخ شوي او پښیمانه کیږي او هیله کوي چې ای کاشکې د جنگ د جبهو په لور نه تللی، خو هغه کسان چې په الهي انگیزو سره د جنگ ډګرونو په لور تللي په دې خاطر چې دوی یقین درلود له خدای تعالی سره یې معامله کړې ده، نو په هیڅ ډول شرایطو کې او یوه شیبه هم شک نه دی کړی او پښیمانه نه کیږي او ټول تاوانونه یې په خپل ځان اخلي او هیڅکله د پښیمانه کېدا احساس هم نه کوي. په دې زمینه کې د وحی کلام ته غوږ کېږدو چې د قرآن کریم په آل عمران سورې 146 آیت کې متعال خدای فرمایي: وکأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله یحب الصابرین. ډیر داسې پیغمبران و چې ډیر زیات الهي کسان ورسره یو ځای د جنگ میدانونو ته لاړل، خو هیڅکله د هغو تاوانونو په مقابل کې چې د خدای په لاره کې دوی ته ورسېدل سست او بې وسه نه شول، د کمزورتیا احساس یې ونه کړ او د دښمن په وړاندې د ذلت په وړاندې سر ټیټ نه کړ او خدای دغه شان کسانو چې صبر او استقامت کوي خوښوي.
یو هغه اوزار چې د جنگ په جبهو کې هغه شیندونکی رول لري له فوجي قدرته برخمنېدا ده. درست په همدې دلیل ده چې د قدرتونو او زبر ځواکونو ترمنځ تل د وسلو سیالۍ موجودې دي. په همدې دلیل هم لوی خدای په قرآن کریم کې د شیطانی قدرتونو په وړاندې د اسلامي نړۍ د فوجي بنسټونو د پیاوړتیا حکم ورکوي، خو لکه څنګه چې د حق د جبهې مبارزان په الهي انګیزې سره د جنگ ډګر ته واردېږي، د فوجي توانمنیو له زیاتولو سره یو ځای په معنوي ملاتړ سره له دښمن سره د جنگ ډګر ته دانګي، ځکه دوی یقین لري چې په معنوي ګامونو باندې لا تکیه پرته دغه فوجي وسلې یوه تشه وسپنه ده. په همدې خاطر له دښمن سره په جنگ او ډګرو کې یو انګیزه رامنځته کوونکی او رول لوبغونکی عامل په الهي درگاه کې دعا او لمنځ.
دوستانو، حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام چې په نبوي مکتب کې روزل شوی وو او د جنگ په ډګرونو کې د خدای د رسول د دعاګانو انګازې اورېدلې وې او هم د جنگ په ډګرونو کې د حضرت امام علی علیه السلام له دعاګانو او منقبتونو سره بلد وو، د عاشورا په شپه د دښمن د قدرت ننداره ته د وړاندې کېدا په اوج کې له دوی وغوښتل له جنگ پیلېدا مخکې شپه دوی ته مهلت ورکړي څو دوی له متعال خدای سره راز و نیاز او د هغه په درگاه کې عبادت او د قرآن کریم تلاوت وکړي، او حتی د عاشورا په ماسپخین کله چې د یزید ستر لخکر په بیرحمۍ او تور زړه توپ سره خپل بیرحمه حمله پیل کړي وي، لمونځ چې د هستۍ له خالق سره د ارتباط یو بشپړ بیلګه وه قائم کړ څو نړیوالو ته ورزده کړي د ژوند په درستو ټیټو هسکو کې په تیره بیا د جنگ په اوج کې د هوډ او ارادو د پیاوړي کولو لپاره باید تر ټولو هیله منونکې پناځای یعنی هغه خدای ته چې د نړۍ د حقیقي قدرت یوه بشپړه بیلګه ده پناه یوسو. قرآن کریم په مختلفو شکلونو سره د معنوي ملاتړونو زلاګانې مطرح کوي، لکه څنګه چې د قرآن کریم د آل عمران سورې له 123 تر 125 آیتونو پورې د بدر په جنگ کې د الهي فرشتو راکوزېده مطرح کوي چې اسلام له لخکریانو سره د مرستې لپاره مځکې ته راغلی او د قریشو په لخکریانو چې د پوځي تجهیزاتو او انساني ځواک له نظره د دوی څو برابره زیات و بریالی شول. قرآن کریم په احزاب سورې کې له نهم تر یولسم پورې په آیتونو د هغو لخکریانو د لیږدولو او د طوفان د رامنځته کېدا چې نه لیدل کېږي خبره کړې چې د اسلام لخکریان د دښمنانو د برلاسه قدرت په دلیل ډیر ویرېدلي وو او حتی له شک او لړزنانتیا سره مخامخ شوي وو، خو پاک خدای په خپلو غیبو مرستو سره مسلمانان بریالی کړل.
یوه بله الهي ځلا د کفر د لخکریانو په زړونو کې د ویرې او وحشت رامنځته کېدا ده چې قرآن کریم د حشر سورې په دوهم آیت کې د یهودیانو د یوې ډلې په باب فرمایي: وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. دوی له ویرې او وحشت سره دومره مخامخ شوي وو چې خپل کورونه یې په داسې حال کې چې په مضبوطو کلاګانو کې ژوند کاوه په خپلو لاسونو سره یې ورانولې، او په زیاتې ویرې سره له کوم جنګ پرته د اسلام د پیغمبر او لخکریانو په وړاندې تسلیم شول. په اوس مهال کې هم د عراق د باسي رژیم د واشي ډوله یرغلونو په وړاندې د ایرانیو مبارزانو په اته کلنې سپیڅلي دفاع په درې دېرش ورځني جنګ کې د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ او پر سیونستانو د فلسطین د اتل ولس په دوه ویشت ورځني جنګ کې، او دغه راز د سیمې د مرتجعو او سعودیانو د جنایتکارو واکولانو د اعتلاف په ضد په نږدې راتلونکي کې د یمن د ولس په بریالیتوب کې د مبارزانو پر ایمان، دعاګانو او لمنځونو باندې په تکیې او په عبادتونو سره د شپو په ژوندي کولو باندې په تکیې سره د مقاومتي چورلیز د بریالیتوبونو مثالونه ورکولی شو چې پر پوځي او زرونو سربیره د دوی د تکیې تر ټولو ستر او لوی ځای الهي مرستې او لوی معنوي ملاتړونه دي.
خوږو دوستانو، د اسلامي اخلاقو نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره وو، نو له دې مخکې چې تر بل مطلب پورې له تاسو اجازت وغواړو باید وایو چې د تهران راډیو د انټرنیټي پاڼې درک parsertoday.com/ps یا parsertoday.ir/ps هم در سره نوٹ کړئ، او په دغه آدرس باندې تاسو زموږ د خبرونې تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې او نور روغتیایی، سپورتي، ټولنیز او اقتصادي خبرونه او مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو تر بل وخت مو په نیومن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
د امام حسین په پاتون کې د قرآن زلا.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې شیبه کې د امام حسین علیه السلام په پاسون کې د قرآن کریم ځلا شپږمه برخه ز فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ورک بلا د خوار امت کړل بلا د حسین، زکه د هر مسلمان زړه دی جلوګا د حسین، د تن ویخته د حال په ژبه کړي سنا د حسین، سخت د هغو سر کې د چا چی وی سودا د حسین، جوړ شو قاصد یثرب ته زیبا د سبا د حسین، شفق په وینو کړي جړا په ابتلا د حسین، په کربلا کې هر ورځ د اذان غږ له دواړو خواو پورته کېده او دواړو ډلو د قبلې په لور لمونځ کاوه، او تر دې عجیبه دا چې د عمر ابن سعد لخکر په خپل لمونځ کې په پیغمبر او د هغه حضرت په کورنۍ سلام وایه، بې له دې چې سوچ وکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم اولادونه او د لمانځه روح د مقابل لوري په کیمپ کې دي، او بیل دی چې و پوهیږي د حق لارښوونو سره جګړې ته پورته شوی دی، د معرفت او پوهې کمواله 13,000 جنگیالی میدان ته راوستل چې هر ورځ په فرات کې لمبېدل تر څو خدای ته په تقرب او په پاک بدن سره حضرت حسین او د هغه حضرت یاران ووجني او جنت او الهی رضوان لاسته راوړي. خو په بل ډله کې د امام حسین یاران ژورې او پایدارې پوهې ته رسیدلی دي، خ پوهیږي چې چرته راغلی دي، ولې راغلی دي، او له کوم کس سره ملګرتیا کوي، هم خپل دښمن پیژني او هم خپل لارښود.
هر کله چې امام حسین علیه السلام تر کربلا پورې د تلو په لار کې د قرآن کریم د تلاوت په زړه پورې آواز او چتاوه، شور، حماسه او مینه د دوی د یارانو په ځانونو کې څپانده کېدله. د بیرش بن غالب اسدی په نامه یو کس د امام حسین علیه السلام حضور ته ورغی او د کوفه حالات کړکېچن وبلل. هغه حضرت د هغه خبرې تایید کړې. نوموړی په هغه حال کې له امام څخه د اسراء د مبارکې سورې د یو اویایم آیت د تفسیر پوښتنه وکړه، هلته چې فرمایي: د قیامت په ورځ هر قوم او ملت د هغوی له امام او پیشوا سره رابولو. امام حسین علیه السلام د هغه په ځواب کې د قرآن مجید د دوو آیتونو په استناد دوو متضادو ډلو او دوه ډوله رهبری ته اشاره وکړه چې د دغو ډلو هر یوه په یو لارښود تکیه لري او د هغه له مفکورو څخه الهام اخلي. تل د ژوندانه په ډګر کې دا شان ډلې او دا ډول لارښودونکي وو او ویبه او دا ډول لارښودونکي باید په هغو پروګرامونو سره وپیژندل شي چې له ځانه سره لري، او له هغه لارښود څخه باید پیروي وشي چې انساني نیکمرغۍ ته خلک رابولي. امام حسین علیه السلام وفرمایل: لارښودونکي دوه ډوله دي، داسې امام او پیشوا شته چې خلکو ته د سیمې لارې نیکمرغۍ او خوشبختۍ بلنه ورکوي، او یوه ډله کسان هغه ته مثبت ځواب ورکوي او له هغه څخه پیروي کوي. یو بل ډول پیشوا او لارښود هم شته چې د کژلارۍ او بدبختۍ په لور بلنه ورکوي، او یوه بله ډله کسان هم هغه ته د مثبت ځواب ورکوي، چې لومړۍ ډله کسان په جنت کې دي او دوهمه ډله په دوزخ کې. او دا د دې آیت معنا چې فرمایي: یوه ډله کسان په جنت کې دي او یوه ډله په دوزخ کې.
د کوفه واکمن ابن زیاد خپل استازی هر ته رسمي لیک واستو چې په یو ستر لخکر سره له امام حسین علیه السلام سره وجنګیږي او لارې بند کړي. کله چې هر په خپل لخکریانو سره د امام حضور ته ورسید، غرمه وا او ټول تګي وو. د حق او رحمت امام په یو انساني اقدام سره امر وکړ چې هغوی او د هغوی اسونو ته اوبه ورکړي. هر امام حسین علیه السلام ته لیک وړاندې کړ چې لدوی سره مقابله تراغلې ده. امام د قصص د مبارکی سوره یو سلوختم آیت تلاوت کړ او یزیدیان یې د فرعون په شان پېشوایان وبلل چې خلکو ته د گمراهۍ او اور په لور بلنه ورکوي، او وی فرمایل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. یعنی او حقوی یعنی فرعونیان مو هغه پیشوایان وګرځول چې د دوزخ د اور په لور بلنه ورکوي او د قیامت په ورځ به ورسره مرسته ونه شي.
دوستانو، د انقلاب او د یزید د لخکر لخوا د تاوتریخچنو شرایطو په منځ کې د امام حسین علیه السلام لور سکینه غمجنه وه او ژړلې. امام حسین علیه السلام هغه په خپل ګرم غیژه کې آرام کړه او د مجادلې د مبارکې سورې د 19 آیت په تلاوتولو سره یې د هغوی په سخت زړتوب او گمراهۍ تاکید وکړ او وی فرمایل: شیطان په هغوی مسلط شوی او د خدای یاد ورڅخه هیر کړی دی. هغوی د شیطان ګوند دی، و پوهیږي چې د شیطان ګوند ام هغه زیان کاران دی. د امام حسین علیه السلام د لارښوونو په رڼا کې د عاشورا ستر غورځنګ د باطل څیره بربند کړه، د حقیقت مر را وڅرکید او د حق او باطل ترمنځ پوله یې څرګند کړه.
اے د مینې بل مشاله، رڼا راغله د سحر، دا د قهر طوفان راغی که یزید سره لخکر. ګوره ګوره پاک ربا، عجیبه میدان د جنگ دی، یو خوا زور تورې صفونه، بل خوا تش د حسین ننګ دی. یو خوا زور غرور او حرس، قط په قط او څنګ په څنګ دی، بل خوا یو مین ایمان دی، مستانه او په غرزنګ دی. رب او گور فرعون نن، رب او گور فرعون نن، بیا موسی سره په جنگ دے، عجیب شین ازمره دے، هم بادشاہ دے هم ملنگ دے. یو خواستر گی دی دکانو، هر زمیر خوڑل زنگ دے، بل خوا وڑو کے خوار ٹولے دے، مری لتن دے پسا تنگ دے. د هر یو نظر کې ګوره، نرتوب څه چې لیونتوب دی، د آدم د شان کیسه ده، کلک یقین د سړیتوب دی. ټول جهان تیاره تیاره دی، دوی د نور لیدلی خوب دی. جنگ په تاج کړي نه په تخت، جنگ په حق د سړیتوب دی.
کہر سو پلا خدایا پر تقصیریام، مصطفی مرتضی در فقیریام. زکار سو پلا خدایا پر تقصیریام، مصطفی مرتضی در فقیریام. آئی جر کا دو مرتضی علی د دریام، جر کا دو مرتضی علی د دریام. آ د بی بی د فرزندانو دمن گریام، وسلام شفاعت خیر و نسا دین، زمخلص خادم شب شب شبریام. آئی کا ظاہر لخلق ناز گفت و شنید کام، آپ باطل کی ہمیشہ پزڑ ظاہریام. پیاکین ز دمر سیا خان یم د حسینم رملو دے ددی شیر فتحریریام آئی کپ پان زینو لپا سارا لڑ نیم زدا خیل د مظلومانو پا باہریام دکا سیم دنا ملاز پوینو سرشوم دکا سیم دنا ملاز پوینو سرشوم آئیلا دی غامت المشغول دزار پویریام د مسلم د فرزندانو پا غام ڈوبیام تیر ترسان لکانی محمد کا سیریام آئی دا علی اکبر دا حسن صفات سوکم دا علی اکبر دا حسن صفات سوکم حیران پات زد آغ نقش پا تصویریام زی حراش پا گڑم لیلت القدر پا امید ناز دا غبدر منیریم آئی مکلام بدچا خوافوی چا بنویم آو زکم برلی مین پا پل تکریریم آکی بچائے ملا جافیا کر بلا دے پوئی دلائے زدخ پل دان پتا سیریام کا قبول مدا غزل پا میران ورشیم کا قبول مدا غزل پا میران ورشیم اخبال زان با یقین وکم چک سیریان یا علی مدد
دا تهران دے ران دے اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونه هم پایت رسیگی تر بل خبرونه پوری چھ لورستو سمی زون نړیوالو خبرونو او تفسیر سر بیا ستاسو خدمت حاضری گو پلوی او نیامن خدای مسپارو اللهم مل او ملگره